طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې د خپرونې قدرمنو زده کوونکو ستړي مرشئ، هیله من یم تاسې به جوړ یئ او د طبي زده کړې د درسونو لپاره به مو مطالعې ښې روانې وي. پوهان آرین مو د طبي زده کړې د نن درس لپاره یو ځل بیا هم رابولم، په خیر راشئ. هیله ده چې تاسې به ټول د طبي زده کړې له کتابونو سره یو ځای په جالا ځایونو کې د طبي زده کړې د درسونو لپاره حاضر شوي وای. قدرمنو زده کوونکو، د کتاب په اومه صفحه کې زموږ نوی درس دی. په تېره خپرونه کې د کتاب په شپږمه صفحه کې د نارمل فلاورا د زیانونو په هکله موږ خبرې وکړې. د زیانونو په هکله دوه نکتې ډېرې مهمې وې. هموی چې نارمل فلاورا شاید ځینې وخت په هغو کسانو کې چې دفاعي سیستم کمزوری وي په دوی کې ناروغي رامنځته کړي، او دوهم وویل چې نارمل فلاورا هغه وخت ناروغي رامنځته کولی شي کله چې د خپل ځای څخه تغییر وکړي، د انسان د بدن بلې برخې ته تګ وکړي. د مثال په ډول، کله چې د غاښ د ایستلو پر وخت په غاښ کې یو زخم پیدا شي، یو سوری پیدا شي، نو هغه باکتریاوې چې په خوله کې شته دي، هغه باکتریاوې د غاښ د دې زخم له لارې د وینې دوران ته انتقالېدای شي او د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. یا مو یو بل مثال ورکړ چې د کولمو ایکولای باکتریاوې چې د کولمو نارمل باکتریاوې دي، ځینې وخت د هضمي سیستم څخه ځي اطراحي سیستم ته، چې ډیری وخت د حفظ الصحې د نه مراعت کولو له امله دغه کار کیږي. دوی په اطراحي سیستم کې ځای پر ځای کیږي او د سوزاک سبب کیږي. او بل دا موضوع موږ یاد کړه، کله چې دغسې انټي بیوټیک استعمال شي چې هغه په پراخه کچه باکټریاوې وژني، هغې ته وسیع الساحه انټي بیوټیک یا براډ سپیکټرم انټي بیوټیک ورته ویل کیږي. هغوی کولی شي دغه نارمل فلاورا هم له منځه یوسي، خو دغه کار ځینې وخت په لوی لاس کیږي. کوم وخت کې؟ هغه وخت کې چې لوی جراحي عملیات ترسره کیږي، تر څو د پوستکي هغه باکټریاوې چې په پوستکي باندې شته هغه د وینې دوران ته یا زخمونو ته دننه نشي او ناروغي رامنځته نه کړي. یو موضوع چې باید په اضافي ډول یاد کړم د نارمل فلاورا په اړه، هغه دا ده چې ډیری وخت کله چې موږ لندبل خورو، د کټوري څخه یا ځینې ورته کټیرای وایي، د هغې څخه لندبل خورو، څومره مو چې درې وخوړل یا د یو پلوي وریجې له غوري څخه تاسې وریجې خورئ، څومره مو چې درې وخوړئ نورې پرېږدئ سبا لپاره. ګورئ، په دې وخت کې هغه باکټریاوې یا هغه نارمل باکټریاوې چې د انسان په لاسونو باندې دي، په پوستکي باندې دي، هغه باکټریاوې په همدې وریجو کې یا په لندبل کې پاتې کیږي. کله چې سبا یا راتلونکي ورځ بیرته هماغه وریژې ګرمو، خو خورو یې نو هماغه بکټریا په کې خپل زهر شیندلې چې هغې ته ټاکسین وایي. ډیری وخت د نس ناستی سبب کیږي یا د نورو ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې تاسې د راتلونکې ورځې لپاره لندابل یا ترکاری پریږدئ، باید په هغې کې مو لاس نه وي وهلی تر څو هغه بکټریاوې چې په پوستکي باندې دي هماغه دغه خوراکي موادو ته انتقال شوي نه وي. ځکه کله چې بکټریاوې خوراکي موادو ته انتقال شي هلته زهري مواد پاتې کوي چې هغې ته ټاکسین وایي. همدغه ټاکسین د انسان د بدن د ناروغۍ سبب کیږي. نو په دې حساب تاسې قدرمنو زده کوونکو نارمل فلاورګانې راسره وپیژندئ. د یوې بلې موضوع په هکله هم خبرې کوم چې ډیری وخت دغه حالت په ډیری کورنیو کې عام وي. په ډیری کورونو کې کوچني ماشومان هغه مچی کیږي یا ښکل کیږي. فرضاً د خپلو والدینو لخوا د ورونو لخوا کوچني ماشومان دي په یوه کور کې هماغه مچی کیږي. خصوصا یو مشر ورور راځي، هغه کوچنی ورور په خوله باندې ښکلوي یا مچی کوي. په دې وخت کې د خولې نارمل فلاورا بکټریاوې د کوچني ماشوم د لاړو سره ګډیږي. نو کله چې د یوه بالغ کس یا د یوه بل کس په لاړو کې هغه بکټریاوې کوچني ماشوم ته انتقال شي، د هغوی د ناروغ کیدو سبب کیږي. ځکه د کوچنیو ماشومانو دفاعي سیستم ډیر کمزوری وي. نو کله چې دغه لاړې د کوچني ماشوم خولې ته ځي، د کوچنیو ماشومانو د ناروغۍ سبب کیږي. ځکه وړاندې مو وویل چې نارمل فلاورا هغه وخت ناروغي رامنځته کوي کله چې ځای تغیر کړي. دلته لومړی د بل کس په خوله کې دغه بکټریاوې وي او د هغې لپاره نارمل بکټریاوې وي، کومه ناروغي ورته نه رامنځته کوله. دلته د کوچني ماشوم د لاړو سره دغه بکټریاوې ګډه شوې. حتی د لاړو په یوه کوچني څاڅکي کې په زرګونه بکټریاوې شته دي. نو کله چې دغه بکټریاوې ورسره ګډې شي، د کوچني ماشوم دفاعي سیستم کمزوری وي، په هغوی باندې بد تاثیر کوي او د ناروغۍ سبب کیږي. ځکه په یوه بله موضوع کې ما درته ویلي وو چې نارمل فلاورګانې هغه وخت ناروغي رامنځته کولی شي کله چې د یوه چا دفاعي سیستم کمزوری وي. دلته د ماشومانو لپاره دغه بکټریاوې قوي دي. دا د دې سبب کیدای شي چې په دې کوچنیو ماشومانو کې ناروغي رامنځته کړي. پوښتنه به دا وي ستاسو سره چې د کوچنیو ماشومانو په خوله کې هم بکټریاوې شته، هغوی ولې ناروغي نه رامنځته کوي؟ ځواب باید داسې ورکړو چې د کوچنیو ماشومانو په خوله کې چې کومې بکټریاوې شته دي، هغه د دغه ماشوم نارمل بکټریاوې دي او د دې ماشوم لپاره دغه بکټریاوې خپل ځای نه دی تغییر کړی. هغه بکټریاوې چې د یوه بل کس له خولې دغه کوچني ماشوم ته ځي، دغه بکټریاوې خپل ځای تغییر کړی دی او د ناروغۍ سبب کیږي. خو په یاد ولرئ، دغه موضوع یوازې په کوچنیو ماشومانو کې یادوم، ځکه د کوچنیو ماشومانو دفاعي سیستم خورا کمزوری وي. راځئ درنو زده کوونکو د کتاب شپږمه صفحه تاسې ګورئ. په وروستۍ برخه کې مو په تېره خپرونه کې په یوه بله موضوع هم خبرې کړې دي. انټي بیوټیک مو وښودل چې دا د بکټریاوو ضد تاثیر لري. دلته مو د انټي بیوټیکو درې مثالونه هم درکړي دي. تاسې مجبور نه یئ چې دغه مثالونه په یاد کړئ، خو یوازې یو مفهوم واخلی چې دا په انټي بیوټیک کې راځي. یا ما دا د دې په خاطر راوستي دي چې دغه انټي بیوټیک ډیر استعمالیږي. تاسې باید پوه شئ چې دا انټي بیوټیک دي. نور یې په راتلونکي کې په جلا درسونو کې وایو. اوس لپاره درنو زده کوونکو راځئ د کتاب اوومې صفحې ته. په اوومه صفحه کې نوی درس لرو سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس. سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس ډیر زده کوونکي د دې نوم د ویلو سره خورا ستونزه لري، خو تاسو کولی شئ په څپو یې وویشئ. ګورئ څه ډول سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس. سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس لاندې په انګلیسي هم ورته لیکل شوی دی، سټیپایلو یا سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس. معمولا دا د پوستکي بکټریاوې دي چې په اړه یې لاندې تشریح شوی ده. ګورې لیکل شوی دي، دا ډول نارمل فلاورا یا بکټریاوې په پوستکي باندې زیات شتون لري. خیر که تاسې نوم یلی نه شئ، باید دې نوم د لیدو سره سمدستي تاسې باید پوه شئ چې دا د پوستکي بکټریاوې دي. دا ډول نارمل فلاورا یا بکټریاوې په پوستکي باندې زیات شتون لري. لیکل شوی دی دوهمه لیکه کې چې تقریبا په یو سانتي متر مربع، دغه دوه چې پرې لیکل شوی دی دا په دې معنی چې مربع پوستکي باندې له زرو تر څلور زرو پورې بکټریاوې یا بکټریاوې. ګورئ سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس د پوستکي نارمل فلاورا دی یا نارمل بکټریاوې دي، او دا زده کړئ چې دغه بکټریاوې تقریبا په یو سانتي متر پوستکي باندې چې د نوک په اندازه فاصله لري یو سانتي متر، یا تاسې غټه ګوته په یوه کاغذ باندې ولګوئ، دومره فاصله یو سانتي متر مربع کیږي، یعنی د یوه نوک په اندازه پوستکي باندې د زرو نه نیولې تر لسو زرو پورې، البته له زرو نیولې تر څلورو زرو پورې بکټریاوې، دومره زیاتې بکټریاوې یوازې په دې پوستکي باندې وي. نو ځکه وایو چې کوچنیو ماشومانو ته خپلې ګوتې په خوله کې مه ورکوئ. ځینې میاندې یا مورګانې ماشومانو ته خپلې ګوتې په خوله کې ورکوي، هغوی زبیخي، او یا هم په لوی لاس ماشومان دې ته پرېښودل کیږي تر څو خپلې ګوتې وروي. نو ځکه ډیری وخت ماشومان د نس ناستي او نورو ناروغیو سره مخ کیږي. په یو سانتي متر مربع پوستکي باندې چې تقریبا د نوک په اندازه پوستکی دی، په دې باندې له زرو نیولې تر څلورو زرو پورې بکټریاوې شتون لري. د هره بکټریا په شلو دقیقو کې بله بکټریا هم زیږوي. لیکل شوی دی کله چې موږ د رګ له لارې ستن وهو، نو په هغه وخت کې دا بکټریاوې د ستنې په واسطه د وینې دوران ته داخلیږي، او د زړه د مصنوعي ولونو او د بدن په مصنوعي بندونو پورې نښلي. ګورئ د ځای پورې لږ غوږ شئ. کله چې موږ ستن وهو، نو د پوستکي له لارې ستن داخلیږي، نو هغه بکټریاوې چې په پوستکي باندې دي هغه د ستنې د سر په واسطه چې هغې ته نیډل وایي، د هغې په واسطه دا بکټریاوې رګ ته داخلیږي. کله چې رګ ته داخل شوې، نو دغه بکټریاوې ځي په مصنوعي ولونو پورې د زړه او مصنوعي بندونو پورې نښلي او مریضي تولیدوي. لیکل شوی په وروستۍ لیکه کې همدارنګه دا بکټریاوې د زړه نورې ناروغۍ هم تولیدوي. درنو زده کوونکو، دلته دوه خبرو ته غوږ کیدی. ومو ویل کله چې پوستکي باندې نیډل دننه کیږي او رګ ته ځان رسوي، ځکه رګونه خو د پوستکي لاندې دي، نو هغه بکټریاوې چې په پوستکي باندې دي د انسان د بدن نارمل بکټریاوې دي، خصوصا همدغه سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس چې د بکټریاو نوم دی. همدا بکټریاوې د پوستکي له لارې رګ ته داخلیږي، په رګ کې وینه وي، د وینې په ذریعه زړه ته ځي. دلته لیکل شوي معمولا د زړه د مصنوعي والونو او د بدن په مصنوعي بندونو کې دوی ځای پیدا کوي یا په دوی پورې نښلي. دا بکټریاوې خصوصا سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس چې د پوستکي بکټریاوې دي، ډیری وخت په مصنوعي والونو پورې نښلي. دلته یوه موضوع دا ده چې مصنوعي والونه کوم چې په زړه کې دي او مصنوعي بندونه څه دي. موږ په تیب کې والوپلاستی لرو. د والونو بدلول اوریدلی به موي چې فلانی کس د زړه والونه واچول. ډیری وخت د لوړ عمر کسان د زړه والونه اچوي. د وال په هکله موږ بیا د اناټومۍ په بحثونو کې یا په درسونو کې پوهیږو. والونه لکه دروازې دغسې دریڅې غوندې جوړښت لري. دغه والونه ځینې وخت خراب شي، بیا مصنوعي یا پلاستیکي غوندې والونه شته دي چې د زړه اپریشن کیږي، همدغه والونه پکې ځای پر ځای کیږي، هغه خراب شوي والونه ترې لرې کیږي. خو د دې والونو ستونزه دا ده چې ډیری وخت بکټریاوې دا خوښوي تر څو د دې والونو سره ځای پر ځای شي او دلته زیاتې شي. نو ډیری وخت هغه ناروغان چې د زړه اپریشن یې کړی وي، والونه یې نور اچولی وي، هغوی باید د پوستکي د دې بکټریاوو څخه ځانونه خوندي کړي. هغوی چې کله ستنې وهي د الکولو په ذریعه د پوستکي سطحه ډیره ښه پاکه کړي. ځینې وخت مصنوعي بندونه هم اچول کیږي یا د بندونو په منځ کې ځینې برساګانې دي، ځینې جوړښتونه دي، هغه په مصنوعي ډول اچول کیږي چې دغه بکټریاوې د هغوی خوښوونکي دي، غواړي تر څو د مصنوعي شیانو سره ونښلي او ناروغي رامنځته کړي. او پورسې جمله کې لیکل شوي و همدارنګه دا بکټریاوې د زړه نورې ناروغۍ هم تولیدوي. فرضاً د زړه په دننه کې کومه خالیګا چې ده په یوه دیوال پورې نښلي او اینډوکارډایټس ورته وایي، یا د زړه د داخلي طبقه التهاب، هغه رامنځته کوي چې معمولا دغه په روغو کسانو کې دغه حالت ډېر وکیږي. نو په لنډ ډول زده کړئ، د پوستکي بکټریاوې چې سټیپایلو کوکس اپیډرمیډس دي، که نوم یې نشئ زده کولی، یوازې داسې زده کړئ چې دا د پوستکي بکټریاوې په پوستکي باندې دي، په یو سانتي متر سطحه باندې له زرو نیولې تر څلورو زرو پورې دغه بکټریاوې ځای پر ځای شته. او دغه بکټریاوې د ستن په ذریعه ډیری وخت وینې ته داخلیږي، په مصنوعي والونو او مصنوعي بندونو کې ځای پر ځای کیږي او مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. نو اوس تاسې د نارمل فلاورا موضوع بشپړه کړه. انشاءالله په دې موضوع باندې را سره ډیر ژور وپوهیدی، او دا په یاد ولرئ په ښوونځیو کې دا ډول موضوعات ډیر سطحي راغلي وي، یوازې نمونه یې راغلي وي، خو ما درته په خپله ساده لهجه دلته لیکلی دي تر څو تاسو ډیر ښه پرې پوه شئ. درنو زده کوونکو، راځئ لاندې یو بلې موضوع ته پاتوجن پیژنو. پاتوجن، قوس کې هم پاتوجن لیکل شوی دی. پاتوجن دواړه ورته نومونه دي، په انګلیسي او هم په پښتو چې لیکل شوی دی. پاتوجن پیژنو، ډیری وخت ډاکټران دغه موضوع یا دغه اصطلاح ډیره استعمالوي چې دا یو پاتوجن دی. لیکل شوی دی هغه میکروب چې ناروغي رامنځته کوي پاتوجن بلل کیږي. ټول هغه میکروبونه چې ناروغي رامنځته کوي هغه ته پاتوجن وایي، لکه باکتریاوې، ویروسونه، فنګسونه یا فنجان او نور. فنګسونو ته فنجان هم ویلی شي. نو پاتوجن مو هم وپیژند. اوس که څوک لی تاسې پوښتنه وکړي چې پاتوجن څه ته وایي، تاسې ورته ویلی شئ چې هغه میکروبونه چې ناروغي رامنځته کوي هغې ته پاتوجن وایي. اوس کلی تاسې په کوېسچن بان کې یوه داسې پوښتنه شوې وي چې آیا باکټریا یو پاتوجن دی؟ تاسې ورته ویلی شئ چې هو، ځکه ناروغي رامنځته کوي. ښه، د پاتوجن وروسته یوه بله موضوع لاندې پاتوجینیسټي. پاتوجینیسټي، پاتوجینیسټي په قوس کې هم همدغه نوم دی، پاتوجینیسټي. پاتوجینیسټي، پاتوجینیسټي. اوس پاتوجینیسټي پیژنو. لیکل شوی دی د میکروب په واسطه د ناروغۍ تولیدولو قدرت ته پاتوجینیسټي ویل کیږي. دا یې لنډ تعریف شوی دی، مقصد یې زده کړئ، تعریفونه مه یادوئ. داسې مقصد یې واخله چې د یوه میکروب په واسطه چې یوه ناروغۍ تولیدیږي د تولیدولو قدرت ته یې پاتوجینیسټي ویل کیږي. دوهمه لیکه کې درته ډیر ښه ساده شوی دی. لیکل شوی دی که یو میکروب ژر ناروغي رامنځته کوي. څه ډول لیکل شوی؟ که یو میکروب ژر ناروغي رامنځته کوي نو موږ وایو چې د دې میکروب پاتوجینیسټي لوړه ده. دا په دې معنی ګورئ، یو میکروب د یوه ناروغي په دوو ورځو کې رامنځته کوي، یعنی کله چې بدن ته داخل شي دوه ورځې وروسته یو نفر په ناروغۍ اخته کوي. بل میکروب دی هغه چې کله بدن ته داخل شي په یوه ورځ کې یو نفر غورځوي او په ناروغۍ اخته کوي. نو موږ ویلی شو چې دا دوهم میکروب کوم چې یو ناروغ زر په ناروغۍ اخته کړ، د دې میکروب پاتوجینیسټي لوړه ده. پاتوجینیسټي یا پاتوجینیسټي د ناروغیو تولیدولو قدرت ته ویل کیږي. چې آیا یو میکروب ژر ناروغي رامنځته کوي که وروي رامنځته کوي؟ که یو میکروب ناروغي زر رامنځته کوله، موږ ویلی شو چې پاتوجینیسټي یې لوړه ده. لاندې یوه بله موضوع لیکل شوې ده، انفیکشن. په قوس کې هم انفیکشن لیکل شوی دی. په دې صفحه کې څومره نومونه چې دي په پښتو او انګلیسي دواړو یو ډول تلفظ کیږي، انفیکشن. د انفیکشن اصطلاح هم تاسې ډیر اوریدلې ده، ډاکټران یې ډیره استعمالوي. کله چې میکروب بدن ته داخل شي ورته انفیکشن وایي. څه لیکل شوي دي؟ کله چې میکروب بدن ته داخل شي ورته انفیکشن وایي. په بهر محیط کې که موږ یو میکروب مطالعه کوو، هغې ته بیا موږ انفیکشن نوم نه ورکوو چې دا یو انفیکشن دی، دغسې جوړښت لري. موږ هغې ته یوازې میکروب وایو یا خاص نوم ورکوو، لکه باکتریا، ویروس، فنګس. خو کله چې همدغه ویروس یا باکتریا بدن ته داخله شي، په دې وخت کې ورته انفیکشن وایو. فرضاً ډیری وخت یانه کتل کیږي چې میکروب خو نه دی ورداخل شوی. کله چې وکتل شي چې میکروب ورداخل شوی دی، بیا ډاکټر وایي چې په ینه کې انفیکشن شته یا انتانات. انفیکشن ته په ساده ډول انتان هم ویل کیږي. ښه تریکاش کړئ، انتان هم ورته لیکلی شئ، الف نون ت الف نون، انتان. انفیکشن یا انتان څه ته وایي؟ کله چې میکروب بدن ته داخل شي او په بدن کې ځای پر ځای شي، په دې وخت کې میکروب ته نوم بدلیږي، انفیکشن نوم ورته ورکول کیږي. له هغې وروسته یوه بله موضوع ده، باکتریمیا. باکتریمیا څه ته وایي؟ په قوس کې هم باکتریمیا لیکل شوې ده. د وینې په دوران کې د باکتریا شتون ته باکټریمیا ویل کیږي. څومره آسان تعریف دی. ګورئ، د وینې په دوران کې موږ رګونه لرو، د هغې په دننه کې وینه ده. دې ته وایي د وینې په دوران کې، یعنی د رګونو په داخل کې چې کومه وینه ده، په دې کې د باکټریا شتون ته باکټریمیا ویل کیږي. باکټریمیا د باکټریا شتون ته ویل کیږي، خو چیرته؟ د وینې په دننه کې. ځینې وخت باکټریاوې وینې ته داخلې شي، موږ بیا داسې وایو چې دلته باکټریمیا دی، یعنی دغه ناروغ باکټریمیا لري. یوه جدي ستونزه ده، ناروغ تبه لري. نو باکټریمیا تاسې هم در سره زده کړئ. نمونه یې څه ناڅه سختي، خو لږ خواري ورباندې وکړئ. بله موضوع سپټیسیمیا لیکل شوې ده. په قوس کې هم په انګلیسي سپټیسیمیا ورته ویل کیږي. سپټیسیمیا په یو واري ما تلفظ کوئ، سپټیسیمیا لیکل شوي دي په وینه کې د باکټریا او د هغې د ټاکسین یا ټاکسین شتون ته وایي. سپټیسیمیا څه ته ویل کیږي؟ په وینه کې د باکټریا او د هغې د ټاکسین شتون ته وایي. کله چې په وینه کې باکټریا هم وي او د باکټریا زهر هم تولید شي. باکټریا خپل زهر لري چې هغې ته ټاکسین وایي. د دواړه چې په وینه کې شتون ولري، نو موږ ناروغ ته لیکلی شو چې دغه ناروغ سپټیسیمیا لري. نو اوس که چیرې ډاکټر تاسو باندې رنګ پوخ کړي چې ناروغ مو سپټیسیمیا لري، تاسې ډایرکټ پوهیږئ چې سپټیسیمیا دا په دې معنا چې د یو ناروغ په وینه کې باکټریا هم ده او ټاکسین هم دی. خو اوس تاسې فکر وکړئ چې دا ناروغ تبه لري که نه یې لري. که ناروغ تبه نه درلوده، تاسې ډاکټر ته ووایئ، ډاکټر صاحب، ټاکسین خو تبه رامنځته کوي، ځکه په تیر کتاب کې هم موږ ویلي دي. نو دلته خو زموږ ناروغ تبه نه لري. نو شاید ډاکټر غلط شوی وي او یا هم د تبې ضد درمل استعمال شوی وي. نو په دې درسونو کې تاسې ډیر مهم موضوعات را سره زده کړل. سپټیسیمیا، باکټریمیا، انفیکشن، پاتوجینیسیټی، پاتوجان او سټیپایلوکوکس اپیډرمیډیس. دا د طب د طبي زده کړې د زده کوونکو او د ډاکټرانو لپاره ډیر مهم اصطلاحات دي، زده یې کړئ. اوس لپاره همدغه درس همدومره بس دی. مطالعه ورباندې وکړئ تر څو یې ښه زده کړئ. او بله قدرمنو زده کوونکو، یوه ډیره جدي هیله کوم له تاسو چې د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کړئ تر څو درسونه درته ډیر نه شي. کله مو چې د هرې ورځې درس زده کړ، باور وکړئ تاسو به کامیاب زده کوونکي وایئ. ښه، راځئ ګرانو زده کوونکو حاضری ورکړئ. نن ومه درسی خپرونه ده. د ومه درسی خپرونه لپاره د حاضرۍ توری درخایم، هغه ای توری دی، یعنی پنځمه دایره کې ای توری لیکل شوی دی. نو تاسې د ای توری دایره ورپسې توره کړئ تر څو حاضر ونیول شئ. تر بل پروګرامه ته اجازه راکړئ. علام عمل شو.
طبی زدکړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.